کور کلای
نن سبای چې عالم هم امرا سره جنگ کړی دی په نس جنگ تر نه راوتی
نه ذات البینی تعامل دا چې هر د کورنۍ وګړی لبل سره هغه تعامل او هغه احترام
او ګاونډیانو زه به پیژندم چې زه د بل کلی نه راغلی چا کای هغه زما د ترور چوی ته ورکړ چې هغه ویسه کور ته خوځي
جوړونکې مریم توخی
ازادي رادیو درنو اردوونکو سلام دا ژوند خو زمون کم د محبت لپاره هم دی حیران يم چې نفرت ته وزګاریږي خلک څنګه آیا دا سې کسان مو لیدلی چې کله مور او پلار لچا سره خفه شي خپل ماشومان هم دا غوي سره لاړی کوم نه کوي
بالکل لغه لایف سټوري موږ په خپل سترګو روزمره وینو زمونږ په کلی کې زمونږ خپل پلارو
تدې کړنې بد عواقب څه دي
اولنی بد هغه کوم اغیز چې لري په خپل ماشوم باندې د تمنګ او تاسو یو بد اخلاق یو بد چلند ورزده کو
او د هل لارې څه ده
د بیت کار وشي رسنې په د کلی خلک
قدر من اردوونکو البته چې د کوچنیانو لمړی خونځي د مور له مهر او عاطفې څخه ډکه توده غېږه او د پلار د زړسوي او پیرزینې تر سیوري لاندې د کورنۍ څپاند او له مینې ډک چاپریال دی چې د خپلو اولادونو له خوراک او څښاک څخه نیولي بیا تر خبرو کولو او هم د راتلونکي ژوند لپاره د لومړنیو قدمونو ایښودلو ته هڅوي لاسنیوی یې کوي او په هر اړخیزه توګه یې روزنه پالنه او ساتنه کوي او له ناوړه کارونو څخه د هغوی ژغورنه خپله انساني دنده بولي خو داسې کورنۍ هم شته چې په مستقیمه او غیر مستقیمه توګه د خپل اولاد تربیه خرابوي د کور کلي خپرونې موضوع مو هم همدې ته ځانګړې کړې چې ولې ځینې د کورنۍ مشران کله چې د یو چا سره خفه کیږي نو خپل اولادونه هم له هغوی سره له ښو اړیکو منع کوي په دې هکله د خلکو د نظرونو تر څنګ د ټولنپوه سره مرکه هم لرو زه یوسف زدران یم او دا خپرونه مریم توخی جوړه کړې تر پایه را سره اوسئ
وګورئ دا څرګنده خبره ده چې د هر ټولنې راتلونکی د هغې ټولنې په کوچنیانو پورې اړه لري بې له شکه چې دا وینا په بشپړه توګه رښتینې او سل په سلو کې د منلو وړ ده ځکه چې د نن ورځې کوچنیان د ټولنې د سبا ورځې لویان دي نو که چیرې موږ غوښتي وي چې د خپل هیواد راتلونکی له هر پلوه ښکلی هوسا او پرمختللی کړو او خپل هیواد د سیالانو سره سیال کړو نو په لومړي قدم کې باید د خپلو کوچنیانو په سالمه روزنه کې رغنده کوښښ هڅه او هاند وکړو نو بیا په دې توګه کولای شو چې د هیواد پر ښې راتلونکي او روښانه سباون بشپړ باور ولرو خو په ځینو مواردو کې بیا دا اصول په پام کې نه نیول کیږي او په لوی لاس اولاد ته ځینې بدې کړنې ورڅخه کول کیږي لکه کله چې مور یا پلار یا د کورنۍ مشر له چا سره خفه وینو د کورنۍ نور غړي هم له هغوی سره بد چلند ته تشویقوي چې دا کار بیا په آینده کې ډېرې نورې ستونزې جوړوي په همدې هکله د لوګر ولایت اوسیدونکی عبدالرحمن مپوښتلی چې دوی په کورنۍ کې داسې کړنه ترسره کیږي که نه له نوموړي یې اورو
بالکل دغه لایف سټوري موږ په خپلو سترګو روزمره وینو زموږ په کلي کې زموږ خپل پلار او خپل ترزوی سره داسې څه مسأله راغله کلیوال مشکلات او بیا دې دواړو دا مشکلات مخ ته ویلو لانجې وکړلې بیا چې اختر راغی نو ما داسې ملایانو نه اورېدلي امامان صاحبانو نه چې د الله جل جلاله پر وړاندې به مخلوق نه خوشاله کوي الله به خوشاله کوي بلکې مخلوق که ناراض یم پروا نه کوي زه لاړم هلته مې اختر مبارکي وکړه لیکن چې بیرته کور ته زه راغلم مانه مې پلار په دې باندې ډېر ناراض او ماته وي چې دا کار باید تا نه وکړي باید مانه دې پوښتنه کړې نو ما ورته وویل پلار جانه که دا پوښتنه تا نه ما کړې وای زه په دې پوهېدم چې تا زه نه پرېښودم لیکن ما الله خپل الله پاک رضا کړو او د مخلوق مې پروا ونه ساتل نو البته دا ډېر بد کار دی د ماشومانو تر په منځ کې پلار او مور باید دا خبرې ونه کړي
بله خوا د بغلان ولایت اوسېدونکی خالد زیرک وایي چې د دوی کورنۍ اکثره وخت دا مسایل له خپلو اولادونو سره نه شریکوي او دوی ته تل د ښو اړیکو توصیه کوي نورې خبرې له زیرک څخه اورو
نه خیر اول خدا مشکل زمون په کورنۍ کې نشته او کچې د اوسې هم نو بیا کله هغه موږ ته نه وایي که مثلا مشرانو کې له مخکې نه څه مشکلات دي نو بیا هغه موږ دې ته نه مجبورې چې موږ مثلا په خپل میز کې دا نوی نسل چې کوم دي نوي ځوانان خپل میز کې شخړې وکړو یا مثال دا په حساب باندې میراث کې هغه موږ هم وګڼو چې مخکې موږ نه څه پاتې دي هغه موږ هم مخکې ویسو نه اس کله داسې موږ او موږ ته وایي چې خپل رابطه ښه وساتئ او چې مثلا موږ په خپل منځو کې خفه یو نو تاسو اس کله داسې مه کوئ چې خپل میز کې جوړ اوسئ او کوم مشکل
همداراز د کابل پوهنتون محصل حشمت وای چې د ماشوم اخلاقی پالنه د یوې ټولنې نیکمرغي ده معلومه خبره ده که یو ماشوم په اخلاقي لحاظ ښه وروزل شي د ټولنې لپاره یو ښه شخصیت جوړیږي چې د ښو اشخاصو په لرلو ټولنه نیکمرغه او متمدنه کیږي. هغه زیاتوي
دا یو ډېر منفي فکر ده په ټولنه کې. له پخوا زمانې څخه راهیسې اول خو باید غټان بې شخړه ونه کړي په کور کې یا د همسایه سره ګاونډي سره، او بیا ماشوم ته دا منفي فکر ورکول چې ته مه غږېږه هغه سره چې زما سره جنګ ګړی، دا د هغه په ذهن کې ډېر بد هغه راول منفي اغېزې راولي. هغه خپل اولادو ته وایي چې داسې کوه، دا یو ډېر منفي، دا باید اصلاح شي، دې ته باید کار وشي. رسنۍ خپله د کلي خلک کار وکړي.
درنو اوریدونکو، دا چې ځینې کورنۍ کله چې له چا سره شخړه وکړي خپله کورنۍ یا اولادونه هم د هغوی سره له ښو اړیکو منع کوي، څنګه عمل دی؟ دا مو خلکو نظرونه یې په اړه اورو.
د رحمت سراج الدین زوی د لوګر ولایت اوسیدونکی یم. دا عمل خو یو نامشروع عمل دی، باید داسې کار وکړو کې نو خپلو دغه موږ بچیانو اولادونو ته باید داسې تعلیم ورکړو چې باید موږ له مشرانو سره مهرباني وکړو، ورته هغوی ته احترام وکړو، دا شخړه له منځه لاړه.
مننه. زما نوم محمد ابراهیم دی، د لغمان ولایت اوسیدونکی یم. فعلا په کابل کې ژوند کوم، دلته یو پوهنتون کې محصل یم. دا عمل یو بد عمل دی، ځکه دغه چې دی دا عمل مینه او محبت کوم چې ده د دو فامیلونو ترمنځ یا د ګاونډیانو ترمنځ له منځه وړي.
زه محمد سلیم یم، نیکزاد تخلص کوم، د بغلان ولایت یم. فعلا کابل کې لیلی کې ژوند کوم، پوهنتون وایم، محصل یم. نو دا عمل ښه نه ده چې څوک چا سره خړ وکړي، د هغوی هغه خپل اولادونه له هغه نه منع کوي، تګ راتګ نه ورسره منع کوي. دا خو داسې عمل ده چې د خپل اولاد په ذهن باندې تاثیر کوي ډېر زیات.
عزتمن اوریدونکو، علمی څېړنې ښیي چې ماشومتوب د ژوند د نورو مرحلو په پرتله اساسي ونډه لري، او ارواپوهان یې د بنسټیزې مرحلې په نامه یادوي. په دې مرحله کې د یو سالم او نیکمرغه ژوند بنسټ ایښودلی او په آینده کې د ډېرو ستونزو مخه نیولی شو. دا چې ولې د کورنۍ مشران دا کار کوي او په لوی لاس د خپلو ماشومانو راتلونکی له ستونزو سره مخ کوي، د خپرونې په دې برخه کې زموږ همکار مریم توخی د ټولنپوهنې استاد پوهنمل ډاکټر امید افغان سره مرکه کړې چې ساسې پام ورته راړو.
بلکې خو لومړی پوښتنه داسې مطرح کوو چې ښاغلی استاد، ځینې کورنۍ شته چې کله مشران د کورنۍ خپلو ګاونډیانو سره یا په کورنۍ کې له مشرانو سره چا سره شخړه وکړي، نو خپلو ماشومانو ته دا ور زده کوي چې هغوی ته د هغوی مشرانو ته سلام مه ورکوي یا خبرې ورسره مه کوي. دغه کار ولې ځینې کورنۍ کوي؟ علت یې څه ده؟
د موږ او تاسو مشران همیشه غواړي چې په مرکز کې اوسیږي او محور د هرې خبرې دی اوسیږي. نو بنان هغه شخصیتي یا انفرادي حقوقي شخصیت د نورو ته پام نه ساتي. دوی فکر کوي چې د کور مشر زه یم، بنان چون ډوډۍ زه راوړم، پوسې د ټول د کور مسؤلیت د ما پورې ده، حتی دغه کړه وړه او دغه اړیکې هم نور چا سره ما پورې تړلې دي. بنان دغه حق زه لرم چې د خپل مثلا بچی ته ورته هم چې بل چاته سلام ما ورکوه. دا هغه د موږ تاسو یو کلتوري کلیشه‌ای فکر ده چې په مشرانو کې مشته، او دا یو بیرته پاتې هیوادونه، بیرته پاتې هغه کلتورونه چې دي په دې باندې زخت زیات ټینګار کوي، او دوی خپل حق دا غنی. مور جنگ کې یو چا سره مثلا بیا خپل بچیان ته وایي چې مثلا فلانی سره چې ما جنگ وکړ ته نه باید خبرې ورسره وکړې، ته سلام نه باید ورته ورکې. دغه اصلي ریشه د منګاو تاسو یو جمعي او ټوله ایز یا ډله ایز کلچر سره ارتباط لري.
هغه استاد، دغه کړه مثلا دغه کار چې کورنۍ کوي، کغه مور وي کپلار وي، بعد واقع به ټولنه ته خپل ماشوم ته کورنۍ ته سوي
بیرخه. دا برعکس لټیټ ساتس کې شروع کول. اولین بد هغه کوم اغیزه چې لري په خپل ماشوم باندې، د ته موږ او تاسو یو بد اخلاق، یو بد چلند ورزده کوو. سبب را چې دی هم مشرکی غټیږي، دغه رول نیوی نسل ته هم انتقال مومي. حتی تر دې اند پورې موږ او تاسو لیدلی چې یو ځوان مثلا یو چا سره شخړه کړي، د خپل وړکی ضرور ته ویل دي چې تم سلام هغه ته ورکړه، دا له پلاس کې زده کړي. یعنی د موږ او تاسو هغه ټولنیز چلند چې دا د اخلاقي معیاروس کا راوزی، دا یو ناخواله کورنۍ اخلاقی نظام هم لمنځه زی.
په ټول ټولنه کې موږ او تاسې یو ډله ایز فرهنګ منځته راځي چې دغه ډله ایز فرهنګ موږ او تاسې اجازه نه ورکوو هر وګړي ته چې د خپل فردي حقوقو څخه استفاده وکړي. دا په دې معنی باندې چې دی اصلا د ته اجازه نه ورکوي چې دغه ما مثلا بچای چې د ښځم چې دی یا نور چې دی دوی خپل ځان ته مثلا حقوقي فردي حقوق لري. نو موږ او تاسې متوجه اوسئ چې دی وی هغه بعد کړه اوسکه حتی موږ او تاسې یینو چې په سیاست کې هم د موږ او تاسې د تاثیر غورځي، په اقتصاد کې هم تاثیر غورځي، په نور اخلاقی مسائلو باندې هم بد اغیزه کوي، تشخیصی حافظه باندې هم بد تاثیر کوي، د اخلاقی تشخیصی حافظه باندې د دوی بد اغیزه کوي.
هغه استاد د حل لارې سری او څه باید وشي چې دغه سونز ته د حل لارې پیدا شي؟
د حل لارې خو زخت زیات پیچیده دي. یو خدا چې موږ او تاسې که وایو هغه اصلي ریشه په کلتور او فرهنګ کې د موږ او تاسې نغښتې ده. دا کلتور او فرهنګ د یو نسل د دوه نسلو کار نه ده چې جوړ کړو. نو هغه ریښه یې دی چې موږ او تاسې د فرهنګ ته بدلون ورته ورکړو. فرهنګ ته څنګه بدلون ورته ورکړو؟ هغه وخت موږ او تاسې د فرهنګ ته بدلون ورته ورکوای شو چې موږ د کورنۍ په سطح د مشرانو پوهاوی کچه لوړه کړو. وخت چې د هغوی پوهه کچه لوړه کړله او دې ته ورته ویلې چې ته خپل هم یو شخصیتي حقوق لري او د تا ماشوم هم لري، که تا مثلا د خپل ورور یا بل چا سره د مثلا شخړه وکړله نو ته د هغوی مه متاثره وه. یعنی یو برنامه او ډېره غټه برنامه باید منځته راشي چې د موږ او تاسې د مشران د کورنۍ په سطحه باندې د ماشومانو له حقوقه او د خپل له حقوق څخه باید دوی خبر شي.
او ښاغلی استاد، د مور پلار دنده؟
د مور پلار دنده خو هغه اصلي او معنوي وظیفه ده چې د خپل ماشوم تربیت کړي او د تربیت الګو څخه حفاظت وکړي. دا اوله مور پلار باید پوه شي چې څه رقم دوی د خپل ماشومانو سره چلند وکړي. که دوی پوه نه شي خو دوی حتما فکر کوي چې دا ښه لار کار ده، په خاطر دې چې مثلا کاکای ما سره خیانت کړی نو زه چې هغه سره نه غږېږم ما ده تم زه ورته وایم چې هغه خاین سره مه غږېږه. ګوره دوی داسې فکر کوي چې دا یو ښه تربیتي بېلګه ده. حال دا چې موږ او تاسې هغې ته ورته وایي که ته مثلا هغه سره شخړه کوې دا شخړه د مثلا د کاکا او د وراره ترمنځ نه ده، دا یې تا او د هغه ترمنځ ده.
مننه ښاغلی استاد. خو په پای کې به یو لنډ پیام هم ستاسو واخلو کورنیو ته.
هغه اصلي یو مرکزي پیام د ما کورنیو ته دا ده چې تر څو کولی شئ له مثبت فکر څخه استفاده وکړئ او په مینه رفت
ډېره زیاته مننه کوم.
درنو اوردونکو، دا وو د دې اونۍ د کور کلي د خبرونې مطالب چې تاسو ته مو وړاندې کړل. تر بیا ښه چاره.